شما رو به خداوند میسپاریم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته ښه راغلاست وایم. پیل د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د وروستۍ هوایی حمله په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر ور احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایی حملې چې د هود په دوامه د شپې شاوخوا 12 بجې وشوې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولی دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ننګرهار کې لږ تر لږه 13 ملکیان چې د یوې کورنۍ غړي وو د پاکستان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. د پکتیکا په ارګون او برمل کې هم ځینې کورونه او یوه دیني مدرسه وران شوي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې په افغانستان کې په اوو سیمو باندې د دوی په خبره ترهګریز مراکز په نښه کړي دي او د دوی په ادعا باندې چې دغه بریدونه د موثق و استخباراتی معلوماتو په اساس په دقت او صحیح توګه باندې ترسره کړی دي. د طالبانو حکومت په وخت او مناسب جواب د دغو بریدونو په اړه باندې خبرګون خوله ویلي دي چې د دغو بریدونو په ارتباط به مناسب جواب ووایي. په بادغیس کې په یو ترافیکی پیښه کې 9 کسان مړه شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو امنی قمندانی په یو اعلامیه کې ویلي دا پیښه نن له غرمې مخکې د قلیناو ښار په سبزک سیمه کې رامنځته شوې ده. په بخښنې د اعلامیه له مخې د هرات څخه بادغیس ته روان 303 ډوله مسافر وړونکی بس له سړک وتلی و چې له امله 9 مسافر مړه او 15 نور ټپیان دي. د دوی په وینا ښځې او ماشومان په قربانیانو کې شامل دي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د شنبې په ورځ د بدخشان په تاشکان ولسوالۍ کې هم د سیند په غاړه د موټر د چپه کېدو له امله 15 کسان مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیټات په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ ناورین او په افغانستان کې د مړینې یو له اصلي لاملو بللی دي. د ایران په څو پانتونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په دویمه ورځ هم وشول. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا راډیو د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون شنبه د تهران او مشهد په یو شمېر پانتونو کې پیل شو. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو محصلانو ویډیوګانې خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پانتونو کې د جماعت لمونځ کړی. پر حکومت نیوکې کېږي چې وروستۍ مظاهرې ځپلي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا څه باندې 2000 مظاهرهچیان وژلي دي. پر ایران د امریکا د احتمالي برید ویره لا هم پر ځای ده او تازه سربیا او سویډن له خپلو ادبو غوښتي چې ژر له ایرانه ووځي. پر اوکراین د روسیې په تازه هوایي برید کې 1 تن وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د یکشنبه په ورځ ویلي پر کیف د غبرید اصلي هدف د انرژي تاسیسات وو. هغه ویلي تیره شپه روسیې پر اوکراین 300 درون وسلی او 500 توغندی توغولی دی. زیلنسکی ویلی موسکو دا محل د ډیپلوماسۍ پر ځای په جګړې ډیره پانګونه کوي. لازادی رادیو خبرو ته غوږیست. د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان لوبډله وتوانېده چې د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړي. په نننۍ لوبه کې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ وکړ، که څه هم چې لوبه په کمو منډو باندې ترسره کړه او 146 منډې وکړې، خو وتوانېده د سریلانکا ټوله لوبډله په 95 منډو آوټ کړي. په داسې حال کې چلای هم 3 اوورونه پاتې وو. دامګړی د هند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان په حملو کې یو شمېر افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نزاکت خان وایي د کورنۍ ګڼ غړي یې له لاسه ورکړي.
زوی مې په دغه زخمي پروت و، ما ته ویل لاله دلته راشه، دا ما اوچت کړه. هغه مې راوچت کړه، دې میدان ته مې راوړو او بیا نور نه پوښې. یو قسم معلوم نه دی، یو مې ورور غیب دی، یو مې وراندار غیب ده، او دوه مې وراره دی، یو مې زوی دی.
په دې اړه به د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست همدارنګ د پوزي چارو له کارپو شاه محمود میخیل سره هم تاسو ته مرکه خبره کو. نور مطالب هم له روح له ملتیا مو کړی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو اول مطلب ته. د پاکستان حکومت ویلی دی چې په افغانستان کې په وو ځایونو باندې بریدونه کړی دي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د پاکستان د پوز په دغه هوایي حملو کې ننګرهار ولایت کې لکتر لګ اتلس کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. دا حمله د یک شنبه په شپه شاوخوا دولس بجې د بهسود ولسوالۍ د ګردي کڅ په سیمه کې شوې. وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پېښې قربانیان او عیني شاهدان وایي یو شمېر قربانیان خاورو ته سپارل شوي او ځینې لا هم تر خاورو لاندې وو چې د یک شنبې تر ناوخته لټون روانو. جزئیات په دغه رپورت کې.
دلته د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د سیمي خلک د پاکستان په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د وژل شوي کسانو جسدونه لخواورو راوازي. دا حمله بیګا د شپې شاوخوا دولس بجې د بیسود ولسوالۍ د ګردي کس په سیمه کې د استوګنې په یو کور شوي. نزاکت د قربانیانو د دې کورنۍ یو غړی دی چې د کورنۍ د دیارلس غړو جسدونه له خاورو راایستل شوي خو د دوه زامنو یو ورور او دوه وریرونو جسدونه لا هم ورک دي.
دولس بجې وې برید وشو زه په خپل کوټه کې وم. ماشومان هم را سره وو. دی خو مې پلار کوټه واغې کې دا زما بچی ټول سره پراته لورګانې مې وې او بچی مې وو او خو مې بل ورور واغې سره زنانه وې. بچ را ووتل مې ترور مې غې کې راغسې جلته بار راووتم. زوی مې په دغه زخمی پروت و ماته لالا دلته ریشه دا ما اوچت کا هغه مې راوچت کړ دې میدان ته مې راوړو او بیا نور نه پوښې. یو قسم معلوم نه دی. یو مې ورور غیب دی یو مې ورندار غیب ده او دوه مې وراره دی یو مې زوی دی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان سید طیب حماد یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د خزو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي.
اتلس کسان په شهادت رسیدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په اتلسو کسانو کې د دیارلسو کسانو جسدونه موندل شوي او د پنځه نورو کسانو جسدونه اوس هم تر خاورو لاندې دي او امنیتي ځواکونه او عوام خلک هلته لګیا دي تر څو جسدونه پیدا او خاورو ته وسپاري.
نوموړي د غراز ویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو د غراز د ننګرهار په خوګیانو او غنیخیلو کې هم هوایي حمله کړې چې په خوګیانو کې لامل دوه کسان ټپیان شوي او په غنیخیلو کې یو کور زیانمن شوی. د بیسود ولسوالۍ د ګردي کس سیمې یو شمېر اوسیدونکو وایي په حمله کې وژل شوي کسان ټول ملکی وګړي دي او په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د پیښې یو عیني شاهد رازولي ازادي راډیو ته وویل
دغه دوله بجې چې موږ څنګه کلنګ باندې کلنګ سره چې موږ بیا راووتلو کوټو لا بس موږ اعلان نه وشاله کول کلنګي کور ویلې بس بمبار کړی دی وروز موږ چې راووتلو رال بل تر شپې دوله بجې قریب دوله سم تر اور رسیدل تا موږ دا دین راو صاحب کې څلو کسان تر 20 سل هغه مړو غری پران شهیدانو ناغه نه دی په بیا نور موږ ډیره خواري وکړه خو ورته موږ باندې کم شو دا څه نه پاتې دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي په وژل شوی کې تر ټولو کشر یو کلن محمد او تر ټولو د ډیر عمر لرونکو د کورنۍ مشر اتیا کلن شهاب الدین. دوی د غراز ویل چې وژل شوی یو لسی ل 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې او ناری نه دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې پاکستان هوایی ځواکونو تیر شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نخه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د هود په درېمه خبره کړي دا بریدونه د افغانستان د هوایی حریم نقص بللې او د مناسب او حساب شوی جواب خبرداري ورکړي. خبر پانا کې راغلی چې بریدونه پر یوې مدرسې او غنو ملکی کورونو تر سره شوي. په پکتیکا کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او په ورګون کې په یو زاړه کور هوایي بریدونه شوي. سرچینې ویلي دواړو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوخته. د طالبان حکومت تر اوسه په ټولیز ډول په دې حملو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی او نه هم خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه ویلي. اخوا د پاکستان د اطلاعات وزارت بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی اړوند ډلو او داعش خراسان څانګې د دوی په خبره په اووه ترهګریزو کمپونو او پټنځایونو بریدونه کړي. دا حمله داسې مهال شوی چې تازه شنبه د هود دوهمه د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پاکستانی پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پاوز د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه وژل شول. لدی وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبل اړولې وه او مسولیت تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلې وو. هغه ډلې چې پاکستان داوه کوي چې ریخي په افغانستان کې دی خو د طالبانو حکومت په ځلونو دا تورونه رد کړي او ویلي دي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. په وروستیو کې یو وار بیا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. دغه هیواد د تیر میلادي کال د اکتوبر په 9مه په کابل، پکتیکا او ننګرهار او د نومبر په 15مه په خوس او پکتیکا کې هوایي حمله وکړي چې د طالبانو حکومت دی بریدونو کې هم ملکیانو ته د ځاني او مالی تاوانونو د وختلو راپورونه ورکړل. د یادونه ده چې د اکتوبر میاشتې تر برید وروسته بیا د طالب او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سخت او پرلپسې نښتې هم وشوې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د وختلو ادعاوې درلودې. له دې نه خطو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړل شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د ورستۍ هوایي حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. دغه وزارت په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارون کې اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د یک شنبه په شپه ناوخته شوې دي په کوردننه او بهاري پراخ غبرګونونه پارولې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوه ولایتونو د پاکستان د تیر شپې د هوایي بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د غهیوات سفیر احضار کړي او د اعتراض لیک په سپارلو سره د پاکستان پاوز د غبرید او د ملکیانو مرګ ژوبل غندلې. دغه وزارت یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د غبریدونو او د ملکیانو په نخښه کول د افغانستان لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارون کې اقدامات بلل کیږي چې د پایلو مسولیت به د پاکستان پر غاړه وي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان شنبه د هود دویمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حمله کړې چې لامل یې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوختي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ اعلامیه چې د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپان خبره کړې دا حمله غندلې او هغه ښکاره تیرې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لمنشور په ځانګړي ډول د ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي اصل او د غراز لنډیوالو بشري حقوقو او بشر دوستانه قوانینو څخه سرګنده سرغړونه بللې. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، د ملګرو ملتونو د منشور اصول او د ښه ګاونډیتوب اصل مراد کړي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د آی ایچ آر په نوم د بشري حقوقو نړیوال بنسټ په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې یک شنبه د هود دریمه خبر کړي دا حمله د نړیوالو بشر دوستانه اصولو نخکاره سرغړونه بللي او ویلي دي د یو نوي زیږیدلي ماشوم په ګډون د یوې بشپړې کورنۍ وجل هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دغه بنسټ د وژل شویو شپاړس کسانو یو نوم لړ هم خپور کړی چې پکې تر ټولو کشر یو کلن او تر ټولو مشر اتیا کلن سړی شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي مصالحې دانی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په جلا جلا بیانونو کې په خپل اکسپانو خبره کړي د پاکستان هوایي حمله غندلې. خاغلی کرزي له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپل سیاستونو بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدن چلند لار خپل کړي. عبدالله عبدالله لیکلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل کیږي او کولای شي د بې ثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل شي. نوموړي ویلي هوایي حمله د ملکي وګړو په نخښه کول او تاوتریخوالي ته مخه د حل لار نه ده، بلکې خبرې اترې د ستونزو د حل غوره لار ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه حمله په اړه ویلي پاکستانی هوایي ځواکونو تیر شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نخښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې یک شنبه د هود په دریمه خبره کړې ویلي په دې حمله کې د ماشومان او ښځو په ګډون ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوختي او ګواښ کړی چې پاکستان ته به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. خو پاکستان داوه کړې چې په دې حمله کې د دې هیواد په خبره د تحریک طالبان پاکستان او په دوی پورې تړلو ډلو او دغه راز د داعش خراسان اڅانګي وو مرکزونه په نخښه کړي. د پاکستان د اطلاعات وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا حمله په اسلام آباد او باجوړ کې د وسلوالو د ورستۍ بریدونو په جواب کې کړي. د باجوړ د ځانمرګ برید مسولیت تحریک طالبان پاکستان او په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جمعه د انتحاري حمله مسولیت داعش ډلې منلې. دا اول وار نه دی چې پاکستان د افغانستان په خاوره هوایي حمله کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په خبره د تیر 2015 کال د نومبر په 15مه په ورته بریدونو کې چې په خوست، کونړ او پکتیکا کې ترسره شوي لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شول او 8 نور ټپیان شول، خو اسلام آباد په هغه حملو کې لاس لرل رد کړي وو.
د پاکستان د دغو حملو په ارتباط مو د افغانستان د جمهوری نظام په وخت د دفاع د وزارت سرپرست او اوس د پوځي چارو لکارپو شنون کې ښاغلی شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. لومړی مومده پوښتنه ترې کړې چې د پاکستان د دغو بریدونو په ارتباط باندې د څه نظر لري؟
د پاکستان لخوا په پکتیکا او ننګرهار کې چې کوم تازه بریدونه هوایي شوي دي، دا د غندلو دی او دا د افغانستان د ملي حاکمیت اخکارا خلاف ورزی ده او اصلا د توریزم مرکزونه په خپل د اسلام آباد کې او د پاکستان په خاوره کې دي. متاسفانه چې دی او هغه خپل هغه څلوېخت کلنه غلطه پالیسی چې افراطي ډلې تقویه کړې وي دا غو ملامتیا وړ چې په افغانستان باندې وایي چې او حال دا چې افغانان د دغه توریزم او د افراطیت په تیرو څلورو لسیزو کې 15 لسیزو کې قرباني دي، نو افغانان هم پړل او هم مړل. او د دې علت دا ده چې متاسفانه چې په نړیواله سطح باندې افغانستان مشروع او قانونمند حکومت نه لري، د انزوا په حالت کې ده او نشي کولای چې د خپلو حقوقونو دفاع وکړي. نو دا یو لوی مشکل ده داخلي په افغانستان کې که وضعیت هم دغسې دوام کوي په سیمه کې بحران نور هم اضافه کیږي، جنگونه د منطقې لپاره نور بد عوامل لري او دا جنگونه بیا محدود نه پاتې کیږي او ګټه یوازې هغه افراطي ډول ته رسیږي چې هغه د افغانانو لپاره او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دغه عمل یوازې دی چې په خپل پالیسیو کې تغییر راولي، وړي چې توجه بل خواته واړي او دا نتیجه هم نه ورکوي او دا قابل د غندلو ده.
بله، په اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی حاکمان چې د طالبان حکومت او خلک څه باید وکړي، څه شي کول په کار دي په دغه شرایطو کې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي؟
خا د افغانانو لپاره او طالبانو لپاره په داسې وخت کې د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي، ځکه د داسې مسایل دا په احساساتو باندې نه حل کیږي بلکې دا یو تدبیر غواړي. او کله چې مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شو خپل کور کې د مشکلات نه وو، نړۍ کې ته وشکړې چې خپل آواز اوچت کړي، نو بیا ته مقابله هم کولای شي. البته طالبان به کېدای شي خپل چریکي یا نورو حملو ته دوام ورکړي، خو بیا هم مشکل عمومي نه حل کیږي او دا جنجال به همدغه سې روان وي. نو که چیرې مشروع قانونمند حکومت وي، دا بیا افغانانو لپاره هم مشکل نشه دی او سیمې هیوادونو لپاره هم نشه دی او دغه تورنه چې پاکستان لګی هغه په خپله رد کیږي. اما که داسې حالت وي چې لکه دا اوس موجود دی او په نړیوال سټیج باندې افغانان خپل اواز نشي اوچتولی او خپل هغه استازولي نشي کولی، نو دا په خپله د افغانانو لپاره خنده او افغانان بیا په ضعیفه موقف کې واقع کیږي.
بله، په دغه شرایطو کې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو څه توقع کیدای شي؟ د هغوی غبرګونونه به څه وي؟
اول خو سیمه او دنیا یو ورنه ده، د سیمې هیوادونه هر یو خپل اهداف لري، دنیا هم خپل اهداف لري او هغې اوس داسې مداخله شاید چې ونه کړي چې هغه د افغانانو په ګټه باندې وي. نو هر څوک باید خپلې ګټې تعریف کړي او د خپلو ګټو لپاره کار وکړي.
بله، مننه کوم شاه محمود میاخیلو، د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د دفاعي او نظامی چارو کارپو شنون کوي چې د پاکستان د پوځي بریدونو په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پلازمینې کابل او ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي خپلو دوستانو او کورنیو سره روژه ماتي لپاره او له روژه ماتي وروسته رستورانتو ته ځي، خوراک او څښاک کوي او خپلو عزیزانو سره له دې راټولېدونکو او فضا خوند اخلي. په کابل کې د یو شمېر رستورانتو مسؤلین هم وایي د روژې له پیل سره سم خلک د روژه ماتي لپاره ورځي او دوی هم په دغه میاشت کې د خوراکو د بیلابیلو کڅوړو بوفې اعلان کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا وس او توان نه لري چې رستورانتو کې ډوډۍ وخوري. داسې مال چې د رستورانتونو مالکان وایي دوی تخفیفونه هم په پام کې نیولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پلازمینه کابل کې یو رستوران دی چې یو شمېر کورنۍ، ځوانان او ماشومان پکې راټول او له خپل عزیزانو سره پکې روزه ماتی کوي. هر یوې بیلابیل خواړه راخستي او له دې راټولېدنې خوند اخلي. د کابل ښار اوسیدونکی اسماعیل چې د رستوران ته خپل ملګرو سره روزه ماتی او ډوډۍ خوړل تللی، ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کله رستورانو ته ځو داسې فضا دا ډېره د خوند فضا ده. ورځ هم کوم مشکل نشته، شپه هم کوم مشکل نشته. دلته په آرامه فضا کې موږ ځو رستورانو ته، ډېر ښه خوند کوي او تفریح لپاره هم ښه ځایونه دي هلته رستورانو کې. بیا موږ اډرونه هم ورکوو هلته، څوک تر مخکې اډرونه ورکوي، یو څوک هلته ناست وي، یو سات دوه ساته درې ساته د ښه خوړو دپاره او د څښلو دپاره
د ننګرهار اوسیدونکي عرفه بیا وایي چې که څه هم د دوی د استوګنې سیمې ته نږدې رستورانت نشته، خو له روزه ماتي وروسته له خپلې کورنۍ سره د جوس، چای او یا هم د شیریني خوړلو لپاره له کوره وځي.
روزه کې د روزه ماتي څخه وروسته رستورانتونو ته یا هم هوټلونو ته ځو جوس لپاره او یا شیریني لپاره. که څه هم هوا سړه ده، خو بیا هم د تفریح لپاره موږ ورځو، فامیل سره، خویندو ورونو، مور پلار سره یو ځای کېږو، ځو یا نور خپلوان دوستانو سي او سره فامیلي یوازې ته قوتلن شو، خو فامیل په هیڅ باندې بیا تلی شو هلته چکر وخو چې لږ فکر مو بدل شي. ځکه داسې د روژې میاشت داسې چې عموما زیاتره خلک په کور کې ورځې مثلا چېرته تللی نه شي، دوستانو خپلوانو سره کتلی او راتللی دغه نه شي کولی دومره خاص، نو هغه د افطار نه وروسته دوستانو خپلوانو سره مخامخ کېږي.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دا وس او امکانات نه لري چې په رستورانتونو کې خوراک یا څښاک وکړي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي عبداللطیف وویل
رستوران کاسه از مو یو د رستوران مو کاسه ټول به رستوران نه رسته، رستوران نمیتونه بره ورځې کې مسافر رستوران زیاتې.
موږ او زموږ دوستان رستورانتونو ته نشو تللی ځکه وسه نه لرو. دا روژه کې په ډېرې سختۍ روژه ماتې او پیشلمې چمتو کوو.
خو د یو شمېر رستورانتونو مسؤلین وایي دوی د روزې په مناسبت د خوراکونو بیلابیلې کڅوړې، بوفې او تخفیفونه په پام کې نیولې دي. کابل کې د یو رستوران مدیر سمیر قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مو کسو کې به سو فاميلي مین مو پکې جوړ 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره اله
خلک خپل کورنۍ سره راځي او لدی فسا خوند دخلي. مو کورنۍ ته څلور شپږ لس او ان تر 15 لس کسې پکې جوړ لرو چې ټول خوراکونه لکه کبابونه، وریجی او ځین نور خواړه پکې دي. اتله سو افغانۍ شپکسیز پکیج کې سپیشلی بیا 3500 افغانۍ دی. د غرض وی آی پی پکیج په 3800 افغانۍ وترسيږي.
دا زیاتوي چې تر دې لوی کورنۍ ته هم دوی ځنګړي پکیجونه لري او خبره په رستوران کې د هغه کورنۍ لپاره چې بیواس او بیواز لدی هر ماخام پاتې شوی خواړه چې لاس وهلې نه وي ټول روغتي لارښوونه ته په پام په منظم ډول پر دوی ویشل کیږي. خو په مزار شریف کې د یو رستوران مدیر چې نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل ساک روزه کې هم رستوران ته میلمانه ورسي خو په خبره د تیر په تیر نه ده. د بیا وویل چې دوی پاتې خوړه د خپل کارکونکو ترمنځ ویشي.
موږ رمضانی پکیجونه لرو چې یو سل شل افغانۍ شروع کیږي. خدای میلمانه مشته او چې وریچی یا نور خواړه پاتې شي هغه مو خپل پرسونل ته ورکو. د خلکو ګڼه ګوڼه ښه ده خو د تیرو کلونو په شان نه ده.
په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر نورو رستورانتونو مالکانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د پیرودونکو د راجلبولو لپاره د روزې ځانګړي خوراکي کڅوړې، د افطار بوفې او تخفیفونه اعلانوي ترڅو له ښه اقتصاد برخمنو کسانو او کورنیو ترڅنګ بیوزلي او تنګلاسي هم ترې برخمن سي او د غشام خپل پاتې خوړه د ځای کېدو د مخنیوي په موخه خیریه بنسټونو ته ورکوي څو پاړمنو یې وړیا وویشي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړي چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا هم په لوړه کچه کې دي او د څو مال او د څو مال بورانو لامل د اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې دي. دغه سازمان ویلي دي د بشري مرستو کمیدل په دغه واد کې د خوارځواکۍ کچه په بیساري ډول لوړه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو لامل لا خراب شوې. د اداري جمعه د کب یاهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بي ثباتي د درنو واورو لامل د مرستو رسولو محدودیتونه لیران او پاکستان د کډوالو پراخستنیدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت لامل نه دي توانېدلې چې د شدیدې ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د اداري ویلي د اوسنۍ بودیجې لمخې ډبلیو اف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو رسیدنه وکړي. داسې مهال چې 12.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې کشمیر بې وزله او راستنې شوی کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې د نوم د نخبرې دو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
سموک اقتصادي وضعیت صفر ته رسیدلی، ډېر سخت حالت روانې تیریږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 500 په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو، کئ زړه وی راکوي او کئ نوی نه راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا سی او کنه.
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوی یو مېرمن چې دی هم نغختل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي رادیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر پات وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نسناسته لري او زکام هم دی. نو په هیګم ولې دومره خوار او زار یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جمعات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بیچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته وویل چې په جمعتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې د غراز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بیساري ډول لوړ کړی. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوار یا شیدی ورکوونکي مېرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. ډبلیو پی ویلي د دوی اوسنۍ تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو یو په څلورمه او د امیندوارو یا شیدی ورکوونکو مېرمنو یو په درېمه برخه ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډیسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د غراز د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو خبرداري ورکړې چې افغانستان له سخت غذایی بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونسیار د روانې فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخستنیدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د لوړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم. رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې د تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوس تقریبا یو میاشت کیږي. فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي، شرکتیا را باندې وایي ملکان چې دی دغه گزاره نه کوي مخه مخ یوې پښه بیا بیل به در سره ویني بیل کرایې بیل حساب کتابي او بل دوه خبر دغه چې د خلک دي چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه او خپل واسه راغلی خپل واسه سی او سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو د خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام علیکم کی هلی مومنی درنو زده کوونکو هله د چرغه جوړ به یاست وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وی د ژوند چاري به مشه پر مخ سي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص وایم هله د چ د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلني شی بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي په دې لوست کې به مو جوړ تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه څه معنی لري او څه ډول جوړیږي څنګه کولای شو یو شدملاتر سیستم جوړ کو کوم لري چارې دي او د دې ترڅنګ دغه دملاتر سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کوم اغیز لري نو په دې هله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملی کړئ ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا تاسو ورسېږي نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د شمدریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې دغه سیستم په جوړولو سره مشکوالای سو د خپل رواني ستونزو سره د ټولنیز ستونزو سره د احساساتي ستونزو سره په شډول سره مقابله وکړو او دغه د ملاتړ سیستم زموږ استاسي د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغه بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي ترسو نور هم زموږ حوصله زموږ سره د رواني وو د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې بوج نور هم پیوړی کی او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی کله چې د ستاسو همکارانو ستاسو دوستانو هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دی بیا کولای سي په سختو وختونو کې زموږ ستاسو سره مرسته وکړي د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ول کچیر هغه ستاسو دوستانو سي کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي ووسي یا هم ستاسو کارانو سي مګر داسې کسانو سي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ ووسي ستاسو حمایت وکي ستاسو لاسنیوي وکي په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې د ستاسو سره مرسته وکي نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم مول د احساساتي رواني ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډیره ښه مرسته کولای شي راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل کچیر هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک و اوسې مګر د باور وړ کسان اوسې د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات خپل ستونزې خپل افکار هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شاه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې پرته د کوم فشار څخه پرته د کوم اندیشنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کو چې دا سیستم به د احساساتي فشار د کمولو د رواني حالت د شکولو سره مرسته کوي ځکه موږ خپل احساسات خپل افکار خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو همدا چې زموږ احساسات زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي د خپل احساساتي فشار کموي رواني حالت تو ذهني ارامتیا مورشکوي نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول تر څنګه دا سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لري کې یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لري کې ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنا چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لري داسې کسان لري چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله دا غوسره خبرې کولای سي د خپل هر ډول افکار او احساساتو په هکله دا غوسره خبرې کولای سي نو کله چې داسې کسان زموږ او تاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولري دا سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري نو دلته تاسو د یوازیتوب د ګوښوالي د ټولنیز انزوا څخه لري کېږي ځکه تاسو خپل افکار خپل احساسات خپل ستونزې د نورو سره شریکوي د هغو سره اړیکه لري ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي یعنی ستاسو د باور وړ کسان دا کسان کولای سي چې تاسو ته شي مشورې درکړي شلارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په حق له پوه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکې تاسو ته ځواک درکې شې لښونې درته وکړي او عملی مشورې درکې یعنی تاسو سره په هر ډول حالات کې دوی ملاتړ تاسو حمایت کوي تاسو ملاتړ دي او تاسو سره مرسته کوي نو د باور وړ خلکو ته لاسرسي یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسي پیدا کړو راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو یا څنګه کولای شو دغه سیستم په شړ ډول سره جوړ کړو اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ د باور ور کسان هغه کسان کې د سیستم د کورنۍ غړي ووسی کې د سیستم دوستانو همکاران هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور ور وي یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري پرته د کوم اندیشنې څخه پرته د کوم ستونزې څخه پرته د کوم ویرې څخه د هر ډول حالاتو په حق له تاسو د هغه سره خبرې کولای سي یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی یعنی که چې هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره پرشتنی ډول اړیکه کېدای سي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په حق لنه واسه دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي په عملی ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقيقي او رښتینی او عملی ډول سره ستاسو سره کومک وکړي دوهم دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ټولنیز فعالیتونه کچېره هغه سپورتي فعالیتونه اوسي کچېره هغه سیمینارونه ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري مختلف خلک هلته شتون ولري د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ چې مثلا کچېره په سپورتي یو پروګرام کې یا په سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری داسې یو دوست یا داسې یو کس تاسو پیدا کی چې هغه تاسو د باور وړ کس او تاسو کولای سي پر هغه باندې باور وکړي نو هڅه وکړي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړي ترڅو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړي چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای سئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي په دغه حالت کې تاسو کولای سئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ ترڅو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له د خپل افکارو په حق له د خبرو کولو څخه بيديږي یعنی نه غواړي د تزر نه شکوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبري وکړي مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ چې دا تاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي دا تاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي او سره خبرېږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ، یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي. تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولی شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده. ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده. چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي. یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي، د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسي، او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کېدای شي دیني مشاوران اوسي، یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دیني مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دی. بل برخه هم کېدای شي حرفوي ملاتړ اوسي، چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي، یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچ ستاسو په وجود کې راکم کړي، یا ستاسو په ذهن کې راکم کړي. تاسو کولای شي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګه ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیا مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیچر نما سلامونه نیکی هیل میومنی هیل ده چیرو حجور به است وقت با محام ترتی محال پا خیر رسولی وی تست طول تشراخ لاست و ام دنن ریزی الوست هیل ده چین نورز هم دلوست را خرینی شی بار سر مل موسی او دنن ریزی ده موضوع سخه کت وخلی دنن ریزی موضوع مو ده ستونزمنو احساسات سر مقابله ده ده چی ده سختو او ستونزمنو احساسات سر تر و المقابله کولی سو او ده ده سی احساسات سر مقابله کول سمرس لپار کمگرد لرین انبا پا هم داغ الوست گیر بندیو پوهیشو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دا ستونزمن احساسات یا دا ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ یې زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ په ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنې که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنی او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق له ستاسو پوهاوی نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درک کړي او د هغو په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ښه شکل سره هغه درک او ومني. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه ناامیده یم، یا زه ناهیله یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه ښه وپیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وسخه تشتیم، هڅه وکړئ چې هغه ومني. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچې کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ د تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ، چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ، او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمن احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لاره دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غوسې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغیزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د استزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ. د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته د یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکار ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت شي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولی شئ چې ووایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي. نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا کولای شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. کچیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوئ کولی چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو کچیرې د احساسات تر دې حد شدید سوئ چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړئ، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو د هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولی شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په موثر ډول سره په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سره تر سوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ترسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته و، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لاري چاري چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي، یعنی تاسو ته ذهني آرامتیا درکوي. تر څنګه کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني آرامتیا ته تاسو ورسېدل، تاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسول، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده. د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ چې کله چې مو دا خپل احساسات مدیریت کړ د تاسو ته دا درس دکوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکي. یو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچ لوړ سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسي. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو شکول، د ژوند د کیفیت لوړول، د هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. کچېری یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودي، دغه احساسات په یو کتابچې کې لیکي. ورسته دې هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوي، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دې کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان د هغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه د پاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي. چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای شو، څنګه هغه مدیریت کولای شو، هغه کنټرولولای شو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول شو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروستنی شیبو تاسو سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کړي په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری
لبامي بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا، د نوروز د سحر بادا. وسر لیدا عشق را خور کا، وسر لیدا عشق را خور کا. لزار امل بلا دا، لزار امل بلا دا. دهل من مستا صفاشا پدر غونی سستان واڑا، دہل من مستا صفاشا پدر غونی سستان واڑا. دکابل ار حوان خل کا، دکابل ار حوان خل کا. دبگرام ہوا کڑا خادا، دبگرام ہوا. بخارا تا
وگما یوسا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز په بدخشان کې چی پرواز په بدخشان کې دسو ما په باد مستا دس دې دا جشن یادا دسو ما په باد مستا دس دې دا جشن یادا لبا می بل خارا پاتا لبا می بل خارا پاتا دنورو